ډیر درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه ته هر کله نوري اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د سیشن به ورځ د 1395 هجری لمریز کال د مرغومی یا جری د میاشتې 14 ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري له 3 سره برابر ده. جمهوری ریاست وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر برخلیک به د څېړنو تر له بشپړېدو وروسته څرګند شي. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري ترکی چارواکي وایي د هغه بریدګر پیژندلو کې پرمختګ کړی دی چې د نوي کال په شپې د استانبول په ښار کې پر یو نایټ کلب خونړۍ حمله وکړه. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړه څو مهمه خبرونه سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو انجلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلې دي. د سوریاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخت اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې. او د فرانسې ولسمشر وایي په عراق کې د هیواد د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلې دي. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دغه عملیات په تیرو دوو ورځو کې په لوګر، فاریاب، هرات، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. د کورنیو چارو وزارت دغه عملیاتو په ترڅ کې د 15 وسلوالو پر وژل کېدو سربیره د نهو تنو د ټپي کېدو او نهو تنو د نیول کېدو خبر هم ورکوي، خو حکومتي ځواکونو ته د اوښت مر ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت په هر سطحه بله اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د لوی څارنوالۍ چارواکي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د دوشنبې په ورځ افغان ولسمشر د اداري فساد د تورونو په تړاو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر دنده وځنډوله. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض ازادي راډیو ته وویل له اداري فساد سره مبارزه د ملي یووالي د حکومت لومړیتوب دی.
رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتن که
لوی څارنوالۍ په مجموع کې د ملي یووالي د حکومت مشرتابه پریکړه کړې چې د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز رامنځته کړي، او د دې مرکز په جوړېدو په حقیقت کې د هغو افرادو او اشخاصو محاکمې ته لاره پرانیزي چې د اداري فساد په لویو قضیو کې لاس لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په اړه د معزف هیئت د څېړنو نتایجو ته په تمه دي. په ارک چارواکي وایي عبدالرزاق وحیدی د مالي فساد په ځینو مواردو کې په لاس لرلو تورن دی. په جرمني کې یو افغان کډوال وروسته له هغې روغتون ته یوړل شو چې ځان ته یې اور واچاو. د 19 کلن افغان د دوشنبې په ورځ د جرمني په بایرن ایالت کې د یو مارکیټ مخې ته د خپل کور وسایلو او ځان ته اور واچاو. ویل کېږي چې د افغان زلمي د سوځېدنې له کبله څو ځایه جدي ټپونه اخیست او دا مهال روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د سوریه یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبه د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریه حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. حکومتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ د دمشق شاوخوا او حلب کې حملو ته په داسې حال کې زور ورکړی چې دغو ځواکونو هڅه کوله دغو ښارونو ته د اوبو رسولو شبکې خوندې کړي. یاغي وسلوالو په یو بیان کې وویل چې د پاوز او د ایران ملاتړو ملیشو لخوا هر ځمکنی پرمختګ به د سولې د خبرو د پیلېدو هڅې او هم د روسیې او ترکیې په مرسته ټینګ شوی اوربند چې د دسمبر له 1 نافذ شوی پای ته ورسوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې یوې زورورې چاودنې الکتر لګه 15 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. چاودنې د بغداد په شمال ختیځ کې د صدر په شیعه میشته سیمه کې پرون شوې. د عراقي پولیس وایي په دې برید کې د چاودیدونکو موادو له یو بار موټر څخه کار اخیستل شوی دی. د داعش وسلواله ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د فرانسې ولسمشر وایي په عراق کې د هیواد د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. فرانسوا اولان د عراق یوې پوځي اړیکې له میشتو فرانسوي سرتیرو سره په لیدنه کې وویل په دې هیواد کې د ترهګرو پر ضد اقدام فرانسه د ترهګرۍ له ګواښه خوندي کوي. اولان د دوشنبې په ورځ بغداد ته ورسېد. نوموړي هلته له فرانسوي سرتیرو سره پر لیدنې سربیره له عراقي د عراق له ولسمشر فواد معصوم او د هیواد له صدراعظم حیدر البادي سره هم وکتل. د فرانسې ولسمشر په عراق کې داعش له ماتې وروسته په دې هیواد کې د یووالي او پخلاینې غوښتنه وکړه. فرانسه دا مهال په عراق کې 1500 سرتیري لري. فرانسوي ځواکونه تر اوسه په عراق کې د داعش د وسلوالې ډلې پر اهدافو د زرو په شاوخوا کې بریدونه کړي دي. د برازیل په یو زندان کې د سختو نښتو له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې د یکشنبې په ورځ د امازون په ځنګله کې د پراته مانهوس ښار په یو زندان کې رامنځته شوي دي. د زندان مسؤول پیدرو فلورن بینسو وایي ښایي د دې پیښې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. برازیل د 6000 زندانیانو په لرلو د نړۍ څلورم هیواد دی چې ډیر زندانیان لري. د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې په برازیل پرله پسې د زندانیانو د بد وضعیت له کبله انتقادونه کړي دي.
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوي. نن په کابل کې نری نری باران ورېږي. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. د کابل اوسیدونکو ځانونه ګرم وساتئ. هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. مزار شریف کې تیز باران ورېږي. د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 3. جلال آباد کې هم باران ورېږي. د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 15. خو قندهار کې بیا لمر دی. د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1. غزنی کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 1. په بامیانو کې خایسته واوره وریږي. د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 11. په فیض آباد کې به هم ځمکه سپینه وي. د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 0. د فیض آباد اوسیدونکو ځانونه ګرم وساتئ.
له عباد الله هنان ځینې هم مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو یې خبر کړو. دغه راز یو شمېر ښارونو اوسیدونکو ته سپارښتنې هم درلودې چې ځانونه ګرم وساتئ. د خبرونې په پاتې برخه کې جمهوری ریاست وای د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر برخلیک به د چیرنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي.
ما منتظر تحقیق هستم.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره وایي راتلونکي کال به په ډیرو ولایتونو کې هوایي ډګرونه ترمیم او په ځینو کې نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ترکي چارواکي وایي د هغه حمله کوونکي پیژنګلوی په پیژنګلوی کې پرمختګ کړی چې د نوي کال په شپه د استانبول په ښار کې پر یو نایټ کلب خونړی حمله وکړه. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو چې په کابل کې مو د سپورټي وسایلو له یوه پلورونکي سره خبرې کړې دي.
خو بیټ دې کې تاسو ته زه یو بیټ اخلم چې عمران بیټ ته پوه شوې یو بهترین بیټ ته د 200 روپۍ قیمت لري.
افغان چارواکي وایي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر برخلیک به د څېړنو له بشپړېدو وروسته څرګند شي. د مخابراتو وزارت سرپرست وزیر عبدالرزاق وحیدی د دندې له ځنډولو وروسته ویلي اړوند ادارو ته هر ډول حساب ورکولو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان لوی څارنوالۍ یو آر بي آی ډاډ ورکړی چې د اداري فساد پر ضد د حکومت په ټولو سطحو مبارزې ته دوام ورکوي. په دې اړه تفصیل له اجمل آن څخه.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د دند په سندولو افغان حکومت دا پیغام ورکړ چې د اداري فساد پر ضد مبارزه لوړو دولتي څوکیو ته پراخه شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستيال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر عبدالرزاق وحیدی د کار پاړه څېړنې دوام لري او تر بشپړېدو وروسته به د نوموړي د راتلونکي پاړه پریکړه وشي.
زمانه کې کور
دی وای سوچي د ټاکل شوی حیات لخوا په دې برخه کې د سیړنې کار ادامه ولري او سوچي سیړنې پای ته نوي رسیدلي. د مخابراتو د وزیر دنده د تعلق په حال کې د موږ د سیړنو نتایجو ته پته مېو. په ار کې زینو چارواکو ویلي عبدالرزاق وحیدی د مالی فساد په زینو مواردو کې پر لاس لرلو تورن دی. له همدې کبله ولسمشر د نوموړي دنده د سیړنو تر پای ته رسیدو پورې ځنډولې. بلخوا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویان یاسین سمیم وایي د دې وزارت چارواکي ټولو ادارو ته په هر مورد کې ځواب ویلو ته چمتو دي او عبدالرزاق وحیدی به د څېړنو نتایجو ته منتظر وي. د ښاغلي سمیم په وینا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر د کار ځنډول د لوی څارنوالۍ لخوا وړاندې شوې دي. تر اوسه په افغانستان کې داسې ډېر کم پیښ شوي چې د یو برحال وزیر دنده دې په اداري فساد کې د ښکېلتیا له کبله وځنډول شي. د افغانستان حکومت سکهال د حکومت په بیلابیلو سطحو د اداري فساد د لمنځولو لپاره له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي اداره رامنځته کړه. د اداره خپل موندنې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سوي او پریکړه د قضایي ادارې ته پریږدي. د لوی څارنوالۍ د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس آصف فیاض وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په هره سطحه له اداري فساد سره مبارزه وکړي څو دا پدیده له افغانستان څخه ورکه شي. ښاغلی فیاض ازادي راډیو ته وویل خغلی فیاض وایي د افغانستان ټولو خلکو ته ډاډ ورکوي چې لویه څارنوالۍ به په ټول توان، قوت او د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغان حکومت د مشرتابه په ملاتړ دا بهیر همداسې په چټکۍ مخته یوسي څو په افغانستان کې د اداري فساد ریښې وچې شي. څلوېښت کلن عبدالرزاق وحیدی د افغانستان د اوسنۍ کابینې له ځوانو وزیرانو څخه دی. نوموړي تر دې مخکې د مالیې په وزارت کې په لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې. عبدالرزاق وحیدی د هغه څو تنو وزیرانو په ډله کې دی چې د افغانستان ولسي جرګې د پرمختیایي بودیجې د نه لګولو له کبله د بې باورۍ رایه ورکړې وه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړي وايي کابل ته له زرګونو غیر مسؤولو وسلوالو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم راتګ خلک اندېښمن کړي دي. د ملي شورا ځینې غړي ادعا کوي چې دوستم درې ورځې مخکې په درنو او سپکو وسلو سمبالو له 2000 زیاتو غیر مسؤولو وسلوالو سره له جوزجان ولایت څخه کابل ته راغلی دی. دوستم وروسته له هغې کابل ته راځي چې پر د جوزجان پخوانی والي د جنسي تیری په ګډون د بد چلند تورونه لګولي وو. تفصیل خان محمد سین راپورټ کې
په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي وایي چې له سباندې 2000 غیر مسؤولو وسلوالو سره د جمهور رئیس د لومړي مرستیال راتګ اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې غړی نذیر احمد وایي چې عبدالرشید دوستم د ده له شخصي ځواکونو سره کابل ته راغلی دی. دی وایي د ته د رسیدلو راپورونو له مخې همدا اوس دغه ځواکونه د کابل ښار په ځینو سیمو لکه وزیر اکبر خان غونډۍ او شیرپور کې ځای پر ځای شوي دي.
ما خو میگیم کی شخصی هستند. ما که چیزی شنیدیم تقریبا به تعداد 2000
موږ وایو چې دا ځواکونه شخصی دي او موږ چې اورېدلی کابو 2000 یا 3000 کسانې راوستي او د سپکو وسلو زیر لرونکو ټانګونو سره د وزیر اکبر خان په غونډۍ او شیرپور کې موجود دي. دا عمل غیر قانوني او موږ ته د منلو نه ده.
عبدالرشید دوستم د تیر میلادي کال په وروستیو کې یعنی درې ورځې مخکې د یو پوځي کاروان په ملتیا له جوزجان څخه کابل ته راغلی دی. پخوا تر دې به عبدالرشید دوستم د هوا له لارې تګ راتګ کاوه، خو دا دوهم ځل دی چې د ځمکې له لارې کابل ته راځي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دا ځل کابل ته د دوستم راتګ د ده له پخوانیو سفرونو سره توپیر لري، ځکه چې کابل ته د ده له راتګ څخه د مخه د جوزجان پخواني والي ادعا کړې چې جنرال دوستم او ساتونکی جنسي ځورولی دی. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له ډېری غیر مسؤولو وسلوالو سره کابل ته د دوستم راتګ د کابل ښاریان اندېښمن کړي دي.
سرګنده خبره ده چې دا دولتي کسان نه دي. څرنګه چې دوستم میلیونونه پلویان لري او چې غږ پورته کړي ممکن هغه کسان چې په کورنو کې هم ناست دي ښایي 20000 نور هم ورسره راشي، خو د هیواد مشران باید داسې حالت رامنځته نه کړي چې د هیوادوالو د اندېښنو لامل شي.
د جمهوری ریاست په لومړي معاونیت کې ناستو مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي او هڅه مو وکړه چې د ملي جنبش د ځوانانو د برخې له مشر کنشکا ترکستاني سره خبرې وکړو، خو ده هم په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د دفاع وزارت وایي کوم کسان چې له لومړي مرستیال سره کابل ته راغلي دولتي ځواکونه دي. د دې وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش که څه هم په دې اړه معلومات نه ورکوي چې دغه کسان بیرته جوزجان ته ستانه شوي او که نه، خو وایي چې حکومت په دې برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري.
دا یقینا هغه ځواکونه دي چې له دولت سره اړیکې لري او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت په دې حق له هیڅ اندېښنه نه لري.
ښاغلی رادمنش دا موضوع نه تاییدوي او نه یې ردوي چې دغه کسان چې له دوستم سره راغلي د دفاع وزارت پورې اړه لري او که نه. ښاغلی رادمنش په دې اړه چې دغه تجهیزات چې د جمهور رئیس له لومړي مرستیال سره کابل ته لیږدول شوي له کوم ارګان پورې اړه لري هم معلومات نه ورکوي.
په همدې راپور سره ورسېدو د خپرونې نیمایي ته البته 5:15 یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نهو جلا جلا پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژلې دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د حکومت په حراسته بل اداري فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د سوریې یاغي وسلوالو ډلو د دوشنبې د ورځې ناوخته اعلان وکړ چې د روسیې په نوښت د سولې په هغو خبرو کې د ګډون په اړه خبرې ځکه ځنډوي چې د سوریې حکومت له ټینګ شوي څلور ورځني اوربند څخه سرغړونه کړې ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې یوې زورورې چاودنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او لسګونه نور ټپیان کړي دي. د فرانسې ولسمشر وایي په عراق کې د هېواد د ځواکونو ماموریت د فرانسې په خاوره کې د داعش د بریدونو مخنیوی دی. د برازیل په یو زندان کې د سختو نښتو له کبله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د جګړې او د اوباما د ارزونې په اړه په یو مطلب کې لیکي د ولسمشر اوباما سلاکاران د 2015 کال په پسرلي او دوبي کې له یوې لاینحلې ستونزې سره مخامخ وو. دوی په څه ډول کولی شي افغانستان امن کړي او له دې سره یو ځای د اوباما د اوږدې مودې هدف ترلاسه کړي، هغه هدف چې په ترڅ کې د ولسمشر په توګه د اوباما د دندې له پای ته رسېدو مخکې باید وروستي ټول امریکایي سرتېري له دې هېواده ایستل شوي وي. د نیویارک ټایمز په لیکنه ولسمشر بلاخره دغې ستونزې ته د همدې کال د اګست په لومړیو کې حل لاره وموندله. اوباما د ملي امنیت د شورا غونډه راوبلله، د میستر شاګردنوالو ته یې په ځیر کتل او د واقعیت له یوه نوي اړخ څخه یې پرده پورته کړه. اوباما وویل موږ نور د دولت یا ملت جوړولو هڅه نه کوو. د ورځپاڼې په وینا دا په دې معنا چې د وضعیت د ارزونې په خونه کې د اوباما په ګډون هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې متحده ایالات به په دغې جګړې سره چې 14 کاله یې پوره شوي وو میلیارډونه ډالر پرې لګېدلي او له 2000 زیات امریکایان پکې وژل شوي وو وکولی شي افغانستان ظاهراً په داسې یوه ډیموکراټیک هیواد چې په خپله د ځان دفاع وکړی شي بدل کړي. اوباما زیاته کړه دې ته په پام سره چې د افغانستان راتلونکی تیاره ښکاري، د تروریزم په وړاندې د مبارزې چیلنجونه بیا یو واقعیت دی او متحده ایالات نه شي کولی له دغو هڅو لاس واخلي او پرېږدي چې دا هېواد بیا د افراطیانو په امن ځای بدل شي. دا خبره د غونډې یو ګډونوال نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته کړې ده. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یوازې څو اونۍ وروسته اوباما له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ورو کړ او اعلان یې وکړ چې دی به په زرګونو امریکایي سرتېري تر یوې نامشخصې نېټې پورې په دې هېواد کې پرېږدي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا د افغانستان د جګړې د ارزولو په برخه کې د اوباما یو مهم پړاو، د هغې جګړې چې اوباما په 2008 کال د انتخاباتو په جریان کې ښه او د عراق هغه بله ناوړه جګړه بللې وه. اوباما په دغه اعلان سره دا ومنله چې د افغانستان جګړه چې د امریکا په تاریخ کې اوږده جګړه ده، د ولسمشر په توګه د ده د دندې له پای ته رسېدو سره پای ته نه رسېږي. بریتانوي د لیمل ورځپاڼې د یو بریتانوي پوځي چې د افغانستان په جګړه کې ګډون کړی هغې بشري هڅې ته پام اړولی چې د فرانسې د کډوالو د کیلي له زنګله نومي کمپ څخه بریتانیا ته په قاچاقي توګه د یوې 4 افغان ماشوم نجلۍ د بیولو هڅه کړې وه. راب لاری د دغه هڅې په خاطر په فرانسه کې له زندانه بچ شوی، خو ویلی دی چې که کاري نتیجه ورکړي بیا به هم دا ډول هڅه وکړي. دغه 50 پخوانی سرتیری ویلی چې بریتانیا ته د بهار احمدی د بیولو لپاره د اقدام غیر منطقي و، خو دا کار د هغې د پلار په غوښتنه چې ورڅخه یې د مرستې غوښتنه کړې وه کاوه. د فرانسې محکمې دا یې د دغه جرم په خاطر د بند له سزا معاف کړی، خو د تعلیقي بند سزا یې ورکړې ده. لاری وایي له دغې پیښې یو کال وروسته د په ژوند کې ستر بدلون راغلی. د پرلپسې محاکمو له امله یې خپل کار له لاسه ورکړی، ښځه ترې بېله شوې او نږدې وه چې خپل کور هم له لاسه ورکړي، خو له دې ټولو سره سره دغې هڅې ورته د ژوند کولو د یو نوي هدف احساس ورکړی دی. ازادي راډیو اورېدې سهار 9:19 دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي راتلونکي کال به په ډیرو ولایتونو کې اوسني هوایي ډګرونه ترمیم او په ځینو کې نوي هوایي ډګرونه جوړ کړي. دا څرګندونې د ادارې مرستیال پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سیمایزو هوایی ډګرونو ترمیمول، د رنوی په خول او پراخول، په ځینو ولایتونو کې د نوو سیمایزو هوایی ډګرونو جوړول، په پرمختللو تخنیکی وسایلو د شته هوایی ډګرونو تجهیزول، د زیربناو جوړول او داسې نور هغه پراختیایي پروژې دي چې د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره په خپلو راتلونکو پراختیایي پروژو کې شاملې ګڼي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې مرستیال قاسم وفای زاده د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې ادارې د تیر کال د فعالیتونو د بیانولو په یوې غونډه کې خبریالانو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد د ملکی هوایی چلند فعالیتونه به په راتلونکي کال کې د مسافرو او سوداګرو ستونزې کمې کړي. ښاغلي وفای زاده په ځینو ولایتونو کې د سیمه ییزو او معیاري هوایی ډګرونو د جوړولو په هکله وویل.
عیارسازی هفت میدان محلي به شمول میدان هوایی فرا، کندوز، میمنه، زابل
د اوسی میزو هوای ډګرونو ایارول چې د فرا، کندوز، میمنې، زابل، نیمروز، خوست او تخار د ولایتونو هوای ډګرونو پکې شامل دي او همدارنګه د خوست، نیمروز او فرا د هوای ډګرونو د ترمینلونو جوړول او د جلال آباد د هوای ډګر د نوي ساحې د تخنیکی سروې کول دي.
د همدارز وویل پر راتلونکي کال کې د دایکندي ولایت د نوي هوایي ډګر جوړول او د جاغوري د هوایي ډګر رنوي لوسو مترو څخه 1150 ته وګدول د افغانستان د هوایي چلند د ادارې نوي پراختي پروژې دي. د دې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس د هیواد ملکی هوایی حریم په بشپړه توګه د حکومت په واک کې دی او هر کال شاوخوا 3000 پروازونه پر همدغه فضایي حریم ترسره کیږي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دې ولایتونو مسافر ډیر ځله د پروازونو پر مهال د یو منظم سیستم له نشتوالي شکایت کوي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړی موسی خان نصرت د افغانستان د ملکی هوایی چلند فعالیتونه ستایي خو وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په لویو لارو کې امنیتي ستونزو ته په کتو سره په کار ده چې ملکی هوایی چلند خپلې الوتکې زیاتې کړي.
دا وای چلند په برخه کې څه پیشرفتونه سوي دي خو بیا هم نیمګړتیاوې زیاتې موجودې دي. حکومتونه لاجک دي، پروازونه داسې منظم نه دي، په دې برخه کې زیات کار پکار دی چې وسي. خو زمینی خطر اوس له هغه ترافیکي ستونزونه امنیتي ستونزې ډېری دي.
د افغانستان د ملکي هوایي چلند د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې درې کورني کامیر، صافی او آریانا او لس بهرني هوایي شرکتونه فعالیت کوي. له یوه ولایت څخه بل ته تلونکي مسافر ډیر ځله انتقاد کوي چې د پروازونو وختونه، د مسافرو د مالونو ساتنه او هوایی سیستمونه تر اوسه هم منظم نه دي. د افغان ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د دغو ټولو ستونزو هوارۍ ته تدابیر نیول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکی چارواکی وایي د هغه مشکوک حمله کوونکي په پیژندلو کې پرمختګ کړی چې د نوي کال په شپه یې استانبول په ښار کې پر یو نایټ کلب خونړۍ حمله وکړه. د 2018 میلادي کال په لومړۍ شپه په استانبول کې پر دغې خونړۍ حمله کې چې په یو نایټ کلب وشوه 9 کسان وژل شوي وو. تفصیل د اجمل ان په راپور کې.
ترکی چارواکی وایي د یاغیانو پر ضد به تر هغې عملیات روان وساتي څو د هېواد ته ګواښ پېښولی شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلوموس د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال په استانبول کې د نوي کال په شپه رامنځته شوې خونړۍ پېښې ته په اشاره وویل. هغه ترهګر چې دا بریدي ترسره کړې ډېر ضرب ونیول شي. کورتلوموس وایي 8 تنه تر اوسه نیول شوي. د بریدګر د ګوتو نخیا او د هغه د ظاهري بڼې په اړه معلومات ترلاسه شوي. په دې پسې د نوموړي د پیژندنې په اړه کار چټک شوی. هیله منیو چې موږ به نه یوازې دا ترهګر ومومو، بلکې د هیواد په داخل او بهر کې به د نوموړي ملاتړي هم پیدا
کړو.
د داعش وسلهوالې ډلې د استانبول پر دې نایټ کلب د برید مسؤلیت چې 9 کسان پکې وژل شول پر غاړه اخیستې. دې ډلې د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی یو سرتیری پر عیسویانو د حمله کړي. ترکی چارواکی وایي د استانبول په برید کې له وژل شوو 9 کسانو څخه 4 رښتینی بهرنیان وو. په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي چې پکې د 4 روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. د استانبول والي واسف شاین وایي چې د نوي کال په شپه په دې ښار کې رامنځته شوې پیښه یو تروریستي برید و. د شاهین په وینا بریدګر په ډېره بېرحمۍ په هغو ملکي خلکو ډزې وکړې چې نوی کال لمانځه. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویل وایي ګمان کیږي چې بریدګر به د سانتا کلاوس یا بابا نوویل جامع چې کلب ته د ننوتلو پر مهال یې اغوستې وي بدلې کړې وي او تر برید وروسته به په بدلو جامو له کلب نه وتلی وي. سویل ژمنه کړې چې دا بریدګر به ډېر زر ونیول شي. د ترکیې پوځ په سوریه کې د داعش د وسله والې ډلې خلاف جګړه کوي او د یو شمېر څارونکو په باور دا برید ښایي د داعش د ډلې لخوا یوا انتقامی حمله ووسی. په 2014 میلادي کال کې استانبول، انقره او د ترکیې یو شمیر نور ښارونه د یاخي وسلوالو د بیلابیلو بریدونو شاهدان وو. د دسمبر پر 10 نیټه په استانبول کې له یو لوبغالي بهر 2 بومي چاودنو 4 سلويخ کسان ووژل او 150 نور یې ټپیان کړل.
آزادی خبری مجله اوري.
د ګرجستان ولسمشر او د امریکایي سناتورانو یو پلاوی پرون په تبلیسي کې سره وکتل. دوړ خو په سترو لویدیځو سازمانونو کې د ګرجستان پر غړیتوب د غړیتوب او د غرض د ګرجستان او امریکا د ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د سنا دوو جمهوري غوښتونکو غړو جان مکین او لنزی ګراهم او ورسره ملګری دیموکراتي سناتوري امی کلوبشار ویلي چې 2018 میلادي کال به د روسیې پر ضد د امریکا د دریځ د سختېدو او پر هغه هیواد د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو کال وي. دغو سناتورانو ویلي چې روسیې پر امریکا جوته حمله کړې ده او د نړۍ ټولې ډیموکراسۍ باید سره متحد شي او د روسیې د داسې اقداماتو پر ضد باید سره ودرېږي چې یوازې په امریکا کې نه دی کړی بلکې په ختیځ اروپا کې هم مثالونه لیدل شوی دي. د سناتورانو پرون د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې له چارواکو سره وکتل او د اروپا په ختیځ کې پر وضعیت خبرې ورسره وکړې. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي لنزی ګراهم پر نو ویل
Our message is that 2017 will be a year of more.
ګرجستان ته زموږ پیغام دا و چې 2018 میلادي کال به د زیاتې سوداګرۍ په دې هیواد کې د زیاتې اقتصادي پانګونې او هلته د روسیې د تشدد پر ضد د مقاومت د زیاتېدو کال وي. دا به یوازې دلته نه بلکې په ټوله نړۍ کې ولیدل سي چې دا کال به د روسیې پر ضد د بندیزونو د زیاتېدو کال وي. د امریکا د سنا درې غړو ګرجستان ته خپل سفر پرون پای ته ورساوه. دغه درې امریکایي سناتوران تر دې مخکې اوکراین ته ولاړل او هلته یې هم له چارواکو سره پر روانو چارو خبرې کړې دي. د امریکا د سنا دیموکراتي غړي امی کلوبشار وویل موږ تیر کال د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د پراخې لاسوهنې شاهد وو. موږ به خپل هیواد ته له ستنېدو سره د خپلو همکارانو او د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټیم سره وګورو او هغوی ته به ووایو چې کومه لاسوهنه چې د امریکا په انتخاباتو کې وسوه دا یوازې د یوه حزب یا د یوه هیواد او یا د یوې دورې انتخاباتو مسله نه وه، بلکې دغه مسله په نورو هیوادونو لکه ګرجستان، استونیا، لیتوانیا او اوکراین کې هم تکرار شوې ده. دا ډېره مهمه د چې ټولې دیموکراسي د نړۍ سره ودرېږي او متحد سي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي جان مکین هم د ګرجستان له چارواکو سره تر خبرو وروسته وویل دا څرګنده ده چې روسیې د امریکا پر متحدو ایالاتو حمله کړې ده. زموږ ټولې استخباراتي ادارې دا خبر تاییدوي. موږ به په کانګرس کې زیات کار کوو چې پر روسیې بندیزونه لا ټینګ شي.
د ژوند رنګونه لمړی د خپل نوم راتوه
رفیع الله وطنوال.
څه کاروبار کوي؟
زه د سپورت دکان لرم په الحال او خپل په کې استاد یم.
دغه وسایل چې تاسو دلته په خپل دکان کې خېدی د ملکوم ځای راوړي
د کې خو ورور درې څلور قسمه شې نه دی پوه شي چې د جلال آباد نوم تر ازي چې دلته د خار نه راوړو.
دلته بیٹونه تاسو سره ډیر دی، دغه یو ډول لیکنه فرق لري
د کې خو ورور ار رقم تشته په کې د کمې بای والا د خې بای والا خو هغه مونږ ته یو معلوم دی پکې
هغه جک قیمتي څو دی او ټیټ څو دی؟
د ټیټ هغه د درنیم سو پورې خبيټونه دی پوي شو د 300 پورې 400 پورې او د جک قیمت د 200 پورې 600 پورې خبيټونه ملاويږي.
اوس نو هغه ټیټ او جګو ترمنځ څه توپیر دی؟
د جګ او د ټیټ ترمنځ دغه توپیر دی چې ټیټ چې کم یو دی هغه کې دغه کم استعمال شوی هغه پوزیشن نه کمزورې پوي شو او دا جګ چې هغه کې فوم هم استعمال شوی او لکه یو خنتی جوار کوي.
نن سبا چې ګورو ډیر ځوانان کرکټ کوي په لارو په میدانونو کې، ستاسو کاروبار هم خبر سره جوړ وینو؟
شکر دی د خدای ناراضي پوي شو، شکر دی زمونږ کار خره وان دی پوي شو، مونږ د الله نه ډیر زیات راضي یو.
دا ته بیٹونه دي کنه په دې کې زینو کې د لوبغاړو عکسونه دي، زینو کې نور دغه سی عکسونه دي. دغه خ بیٹ په دوی کې کوم یو دی؟
خ بیٹ د کې تاسو ته زیو بیٹ اخلم چې عمران بیٹ ته پوي شو، یو بهترین بیٹ ته د 200 روپۍ قیمت لري.
د کې څه شی استفاده شوی دی چې خده؟
د کې دا شی استفاده شوی چې د کې فوم استعمال شوی پوي شو او د لچکو علاده یو بهترین بیٹ ته.
دا فوم او لچک څه ته وایي؟
فوم او لچک دا دی چې پوي شو د ورې د بل چې په ورکیږي پوي شو، لکه یو بهترین ټایمینګ لري پوي شو په هغه شکل باندې.
خپل هم کرکټ کوي کنه؟
خپل هم کرکټ کوم، ډیر زیات می کړی دی او ډیر زیات شوق لرم ور سره.
په یو اور کې دی وش پګیزه کله وهلی؟
وش پګیزه خو ناممکنه خبره ده، مو خو هغه زیاته چیرته رسیدی شو، خو په یو اور کې می درش پګیزه وهلی دی وروره.
پورس کې څومره ګټه کوي؟
ورس کې چې مناسب قیمت ګټه منګه کوو نو د سی د 200-300 روپو پورې الله مون ترا کوي په دې دکان کې.
خوشاله ور سره.
شکر دی د الله نه، ډیر زیات راضی یم.
تاو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زما هم کار سلطان محمد سرور سړي تر غلې او مایکروفون ورته سپارم. سرور صاحب خیر اغلاست.
نوري صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 14 جدی و 3 دسامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که وظیفه او دیروز مورد تعلیق قرار گرفت در نتیجه تحقیقات روشن خواهد شد. این نخستین بار است که یک وزیر بر حال کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان و اتهام فساد اداری مورد تعلیق قرار می گیرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در چندین ولایت خبر می‌دهد. لوی سارانوالی افغانستان تأکید می‌کند که با فساد اداری در هر سطح از حکومت مبارزه خواهد شد. انفجار دیروز در بغداد ده‌ها کشته به جا گذاشت و گروه‌های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش بس از سوی نیروهای رژیم بشار اسد در 4 روز گذشته، مباحثات جهت اشتراک در مذاکرات صلح را متوقف می سازند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 75 شورشی در جریان 9 عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این عملیات در 2 روز گذشته در ولایت‌های لوگر، فاریاب، هرات، خوست و ننگرهار را اندازی شد و در نتیجه شورشان تلفات سنگینی را متحمل شدند. وزارت داخله می افزاید که در این عملیات 9 شورشی دیگر زخمی و 6 تن دیگر دستگیر شدند. در خبرنامه از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی افغان چیزی گفته نشده است. لوی سارانوالی افغانستان میگوید با فساد در هر سطح از حکومت مبارزه خواهد شد. این اظهارات و دنبال تعلیق کار عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی صورت میگیرد. آصف فیاض رئیس اطلاعات و ارتباط حامی لوی سارانوالی افغانستان بر رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد اداری اولویت حکومت وحدت ملی میباشد.
لوی سارانوالی و در کل رهبری حکومت وحدت ملی تصمیم گرفتند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را ایجاد کنند و با ایجاد این مرکز در حقیقت راه را برای به محاکمه کشاندن افراد و اشخاص که در قضایای کلان فساد اداری دست دارند باز کنه.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید آنها منتظر تحقیق هیئت موظف در رابطه با قضیه وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میمانند. مقام ها در ارگ ریاست جمهوری میگویند که عبدالرزاق وحیدی بعد دخیل بودن در موارد از فساد مالی متهم شده است. یک پناهجوی افغان در جرمنی پس از آن که خودسوزی کرد به شفاخانه منتقل شد. این جوان 19 ساله روز دوشنبه در برابر یک فروشگاه لوازم خانه خودش را آتش زد. این حادثه در ایالت جنوبی باواریا رخ داده است. گفته می شود که جوان افغان در چندین ناحیه بدنش سوختگی شدید برداشته و در شفاخانه مورد معالجه قرار دارد. پلیس جرمنی می گوید که انگیزه این حادثه هنوز روشن نیست. در نتیجه انفجار نیرومند دیروز در بغداد حداقل 35 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. انفجار در منطقه عمدتاً شیعه‌نشین از صدر در شمال شرق بغداد رخ داد. پلیس عراق میگوید در این حمله از یک موتر مملو از مواد منفجره استفاده شده است. گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. گروه های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش بس از سوی نیروهای رژیم بشار اسد در 4 روز گذشته، مباحثات جهت اشتراک در مذاکرات صلح را که به میانجیگری روسیه دایر می شود متوقف می سازند. نیروهای رژیم بشار اسد دیروز حملات خود بر شورشیان را در اطراف دمشق و شهر حلب شدت بخشیدند. این نیروها سعی کردند یک منطقه اکمالات آب به پایتخت را زیر تصرف خود درآورند. گروه های شورشی گفتند که هر گونه پیشرفت از سوی نیروهای رژیم و ملیشه‌های مورد حمایت ایران تلاش‌های از سرگیری مذاکرات و آتش بس را از بین خواهد برد. و در نتیجه زد و خوردهای شدید در یک زندان برزیل حداقل 60 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این زد و خوردها روز یکشنبه در شهر مانهوس در جنگل آمازون رخ داده است. پدرو فلورینسو مسئول این زندان می‌گوید شاید تعداد تلفات بیشتر باشد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را از رادیو آزادی میشنوین. باشندگان شهر کابل آگاه باشند که امروز از آلودگی هوا در امان هستند که بلندترین درجه حرارت 5 پوینترین صفر، آسمان بارندگی. در هرات امروز آسمان قسمان ابری است و بلندترین درجه حرارت 15 پوینترین صفر. هموطنان ما که در ولایت مزار شریف زندگی میکنند، امروز در این ولایت برف شدید جریان دارد که بلندترین درجه حرارت 19 پوینترین 3. قندهار یگانه ولایت می باشد که در میان شهرهای کشور امروز دارای هوای آفتابی می باشد که بلندترین درجه حرارت 22.7. غزنی همچنان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 9.-1. و در بامیان امروز برف شدید می بارد که بلندترین درجه حرارت 13.-11. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 11.0. و همچنان در فیض آباد امروز برف واریز. از توجه و همراهیتان سپاسگزار هستم. خواهد شما خوش.
ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی که وظیفه‌اش به اتهام فساد اداری دیروز مورد تعلیق قرار گرفت، در نتیجه تحقیقات روشن خواهد شد. مقامات امنیتی میگویند در حملات اخیر بر 2 مسجد شیعیان در هرات گروه دولت اسلامی یا داعش دست داشته است. شکارچیان و باشندگان ولسوالی پرچمن فرا یک پلنگ کمیاب را زنده گرفتند.
ما آرزو خاص ما از مسئولین محیط زیست فرایی است که این پلنگ به هر قسمی که می شود ایر انتقال بدن، یا به باغ وحش ولایت فرا ایر جا بجا کنن یا به باغ وحش کابل.
رویدادهای مهم منطقه و جهان را نیز دنبال می کنیم و در پروگرام روزمره رنگهای زندگی در اخیر برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می شنویم.
نام جواد است، متعلم صنف دهم مکتب عبدالهادی داوی.
خودت چی مصروفیت داری؟ حال که از مکتب رخصت هستین چی کاربار میکنین؟
اگر تا پایان برنامه ما را همراهی کنید، خواهید شنید که جواد جان در رخصتی چی مصروفیت داره. با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید سرنوشت وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به دنبال انجام تحقیقات مشخص خواهد شد. وزارت مخابرات به دنبال تعلیق کار عبدالرزاق وحیدی گفته است که در مورد هر گونه حسابدهی برای اداره های مربوط متحد است. از سوی دیگر لوی سارنولی افغانستان اطمینان میدهد که روند مبارزه با فساد اداری در هر رده‌ای که باشد ادامه خواهد یافت. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید تحقیق از کار عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ادامه خواهد داشت و سپس سرنوشت وی مشخص خواهد شد.
تا زمانی که کار تحقیق توسط هیئت
ادامه داره تا ختم نشده باشد وظیفه وزیر مخابرات به تعلق برماند. ما منتظر تحقیق هیئت هستیم.
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری گفتند عبدالرزاق وحیدی بر دخیل بودن در موارد از فساد مالی متهم بود. به همین دلیل رئیس جمهور کار وی را تا نتیجه تحقیقات و بررسی ها به تعلیق درآورد. در این میان یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید مقام های این وزارت در هر مورد برای اداره های مربوط پاسخگویند و عبدالرزاق وحیدی منتظر نتیجه تحقیق خواهد ماند. با گفته ای آقای صمیم تعلیق کار وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی لویتران والی پیشنهاد شده است. تا حالا در افغانستان کمتر اتفاق افتاده که کار یک وزیر برحال به خاطر دخیل بودنش در فساد اداری به حالت تعلیق درآید. حکومت افغانستان امسال اداره عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد تا این پدیده را در هر رده‌ای که باشد شناسایی کند. این اداره یافته‌هایش را به لویتنان والی افغانستان می‌فرستد و تصمیم گیری را به همین نهاد قضایی واگذار می‌کند. آصف فیاض رئیس اطلاعات و ارتباط عامه لویتنان والی افغانستان میگوید تلاش حکومت وحدت ملی امین است تا با فساد در هر سطح که باشد مبارزه شود و ریشه های فساد اداری در افغانستان بخشکد.
لویتنان والی با پشتوانی قوانین نافذه افغانستان و مسئولین هیئت رهبری حکومت وحدت ملی ما این روند را همچنان به پیش میبریم و با سرعت تمام تاریخ بتانیم ریشه‌های
فسادی در افغانستان بکشکن. عبدالرزاق وحیدی از وزیران جوان در کابینه افغانستان بوده است. او 40 سال عمر دارد و در سال 1355 هجری شمسی در کابل به دنیا آمده است. آقای وحیدی در پست‌های مختلف حکومتی کار کرده و برای مدت در سال 1389 سرپرست وزارت مالیه بوده است. او به تاریخ اول ثور سال 1394 کارش را به حیث وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان آغاز کرد، اما اخیراً از سوی ولسی جرگه افغانستان به خاطر مصرف نکردن بودجه انکشافی سال گذشته این وزارت رأی عدم اعتماد گرفت. به همین خاطر شماری از اعضای ولسی جرگه از اقدام دیروز ریاست جمهوری حمایت کردند و گفتند که انتظار دارند روند مبارزه با فساد اداری در هر سطح در افغانستان گسترش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات وزارت داخله افغانستان می پذیرند که افراد وابسته به گروه داعش در ولایت هرات دست به فعالیت‌های تروریستی زدند. پاسوال نجیب الله امان رئیس عمومی مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان میگوید انفجار روز یکشنبه در یک مسجد شیعیان در شهر هرات کار گروه داعش بوده است. در این انفجار یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در 2 ماه اخیر افراد ناشناس 2 مسجد شیعیان در مرکز شهر هرات را هدف حملات انفجاری قرار دادند. حالا مقامات در وزارت داخله افغانستان میگویند که تحقیقات نشان میدهد که این حملات از سوی افراد وابسته به گروه داعش در هرات صورت گرفته است. نجیب الله امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان فعالیت گروه داعش در ولایت هرات را میپذیرد، اما تاکید میکند که حکومت افغانستان به خاطر متوقف کردن فعالیت های این گروه تروریستی اقدامات را در نظر گرفته است.
یک شبکه بزرگ زیر نام داعش حادثات اخیر در برابر یک قشر یک بخش مشخصی از مردم افغانستان برای انداخته، یک سلسله برنامه‌های دولت روی دست داره و انشاءالله برای شما تعهد می‌سپارم که با دقیق شدنش بعد از یک تدقیق دقیق حتما همه رسانه‌ها را در جریان می‌گذاریم.
حملات انفجاری بر مساجد شیعیان در ولایت هرات مردم را نگران کرده است. باشندگان این ولایت می‌گویند عاملان این حوادث تلاش می‌کنند تا میان مردمان شیعه و سنی در این ولایت تفرقه ایجاد کنند، اما آنان تأکید دارند که این حملات نمی‌تواند اختلافات میان اهل تشیع و تسنن را دامن بزند. دکتر مهدی حدید مسئول بخش امنیتی شورای ولایتی هرات میگوید این حوادث از سوی کسانی صورت میگیرد که با استخبارات کشورهای بیرونی همکاری میکنند، اما او از کدام کشور خاصی نام نبرد.
خارج از مرشد پلان ریزی بشه، ولی در داخل کشور متاسفانه از نیروهای منطقه یا از کسانی که در جرایم جرمی دخیل بودند به خاطر اجرای از این پلان‌ها استفاده میشه. و خواسته ای که ما به عنوان نماینده مردم داریم، خواسته ای که جامعه تشیع دارن، اینه که همه عوامل باید به اسرع وقت شناسایی بشه.
نخستین فعالیت گروه داعش در افغانستان از ولایت شرقی ننگرهار آغاز شد. اکنون نجیب الله امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، میگوید افراد وابسته به این گروه در 11 ولایت افغانستان فعالیت دارند.
ماموریت تروریستی برهم زدن است. حالا اینا میتونه در شهر هرات باشه، در شهر کابل باشه و در هر شهر دیگه باشه.
ولایت فرات در همسایگی هرات نخستین ولایت در غرب افغانستان بود که داعش در آن اعلام موجودیت کرده بود. محمد آصف ننگوالی فرا گفت که افراد وابسته به داعش از سوی نیروهای امنیتی از این ولایت بیرون رانده شدند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
گزارش بود از رویدادهای امنیتی اخیر در غرب افغانستان. ساعت استودیو 7:45 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر می کنیم. توجه کنید در این قسمت برنامه به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن ده‌ها شورشی در چندین ولایت خبر می‌دهد. لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید با فساد در هر سطح از حکومت مبارزه خواهد شد. یک پناهجوی افغان در جرمنی پس از آن که خودسوزی کرد به شفاخانه انتقال داده شد. انفجار دیروز در بغداد ده‌ها کشته به جا گذاشت. گروه های شورشی در سوریه اواخر دیروز اعلان کردند که به خاطر عدم مراعات آتش بس از سوی نیروهای رژیم بشار اسد در 4 روز گذشته، مباحثات جهت اشتراک در مذاکرات صلح را که به میانجیگری روسیه دایر می شود متوقف می سازند. و در نتیجه زد و خورد های شدید در یک زندان برزیل حداقل 60 تن کشته شدند. دوستان عزیز، فشرده مهمترین اخبار ساعت را شنیدید و در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم امید مرزبان برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش مفصل به نقش حکومت رئیس جمهور آمریکا بارک اوباما در افغانستان نگاهی انداخته. در گزارش آمده است در فصلهای بهار و تابستان سال 2015 مشاورین اوباما با این سوال درگیر بودند که چگونه افغانستان را باثبات سازند و همزمان هدف نهایی حکومت اوباما را برآورده سازند که بیرون کردن همه سربازان آمریکایی از افغانستان است. به نوشته نیویورک تایمز، سرانجام رئیس جمهور اوباما خود پاسخ این سوال را به مشاورانش ارائه کرد. روزنامه می نویسد در اوایل ماه آگست اوباما جلسه شورای امنیت ملی کشورش را برگزار کرد و در این جلسه از یک حقیقت پرده برداشت. یکی از اشتراک کننده های این جلسه به نیویورک تایمز گفته است که اوباما درباره افغانستان گفت ما دیگر درگیر ملت سازی نیستیم. همین منبع افزوده که به شمول خود بارک اوباما هیچ یکی از اشتراک کننده های نشست باور نداشتند که با این جنگ میتوان افغانستان را به یک کشور دموکراتیک و خودکفا مبدل کرد. جنگی که 14 سال طول کشیده بود، میلیاردها دلار هزینه داشت و بیش از 2000 سرباز آمریکایی در آن کشته شده بودند. به نوشته نیویورک تایمز، اوباما این نکته را هم گفته که تهدید تروریسم واقعی است و آمریکا نمیتواند اجازه دهد که افغانستان دوباره به لانه تروریست ها مبدل شود. در ادامه این گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده است که پس از همین نشست بارک اوباما پروسه خروج سربازان آمریکایی را آهسته تر ساخت و اعلان کرد که هزاران سرباز این کشور تا تاریخ نامعین در افغانستان خواهند ماند. به این ترتیب اوباما روشن ساخت که جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ آمریکا با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری او پایان نخواهد یافت. و اما روزنامه بریتانیایی دیلی میل بالای یک موضوع دیگر مکث کرده. دیلی میل درباره یک سرباز پیشین اردوی بریتانیا نوشته که قصد داشت به طور قاچاقی یک کودک افغان را از یک کمپ مهاجرین فرانسه به بریتانیا ببرد. رابرت لاری، مرد 50 ساله‌ای که قبلا در اردوی بریتانیا خدمت کرده بود، می‌خواست بهار احمدی 4 ساله را از کمپ معروف به جنگل در فرانسه به بریتانیا ببرد. رابرت لاری گفته است اقدام او برای بردن بهار احمدی به بریتانیا منطقی نبود اما او این کار را به دلایل بشردوستانه و به درخواست پدر این کودک انجام داده است. در نهایت یک محکمه فرانسه رابرت لاری را مجرم شناخت، اما به دلیل هدف بشردوستانه ای که در این جرمش نهفته بود، جزای او را از حبس تنفیذی به حبس تعلیقی کاهش داد.
مردم و شکارچیان فرا یک پلنگ از نسل پلنگ‌های ناب سفید را که فعلاً در جهان رو به انقراض است، روز گذشته در ولسوالی پرچمند زنده گرفتند. باشندگان فرا می‌گویند که این پلنگ باید به باغ وحش کابل منتقل شود، چون نگهداری آن در فرا دشوار است. احمد شاه فطرت با جزئیات بیشتر از فرا گزارش می‌دهد.
باشندگان ولسوالی پشتیمانی ولایت فرا میگویند که پلنگ ناب را در کوههای ولسوالی به اسارت خود درآورده است. عبدالحمید حمید یک تن از بزرگان قومی ولسوالی پشتیمانی ولایت فرا میگوید که این پلنگ بعد از آن توسط مردم محل و مسئولان امنیتی ولسوالی پشتیمانی گرفتار گردید که برخی مردم محل از آن شکایت نمودند. با گفته او پلنگ مذکور در این اواخر گوسفندان و رمه‌های باشندگان ولسوالی پشتیمانی فرا را با تهدیدات جدی روبرو کرده بود. بنان از سوی مردم محل به قفس انداخته شده است. با گفته او این پلنگ از جمله پلنگ‌های ناب است که نسل آن در روی زمین رو به نابودی می‌رود. او می‌افزاید که این پلنگ یک سرمایه است و مردم پرچمن حاضر هستند آن را به دولت تسلیم نموده تا در باغ وحش نگهداری شود.
که پلنگ است و اینا از همه گوسفندای مردم زیاد به این روزا آزار و اذیت دیدن از دست اینا و بعدن اینا به قماندانی عرض میشن، با هزاران مشکل ایر دستگیر میکنن و میارن. و این پلنگ هم یک پلنگ ناب است. او این پلنگ ناب یک سرمایه پرچمن و مثلا سرمایه ولایت فرا. ما آرزو خاص ما از مسئولین محیط زیست فرا ای است که این پلنگ به هر قسمی که میشوه ایر انتقال بدن، یا به باغ وحش ولایت فرا ایر جابجا کنن یا به باغ وحش کابل.
در همین حال مثلا محیط زیست ولایت فرا میگویند که این پلنگ فعلا مجروح بوده و تحت تداوی قرار دارد. برکت الله سرپرست ریاست محیط زیست ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلنگ مذکور بعد از تداوی به ولایت فرا و یا هم به مرکز کشور انتقال داده خواهد شد.
فعلا هم تحت تداوی است، تحت مداوای است، چون ما با ولسوال و بعضی راکن تماس داریم. اونا گفته که فعلا وضعیتش خوب است. یک بازو مکمل شکسته بود، یک هم خطا خورده بود یا مچ خورده بود. او که خطا خورده جور شده و پای کشکسته او را هم امو مردم محل امونجا شکسته بندهای محلی او را بسته کرده. ضرورت باشه که او را انتقال بدیم، باز ما تدابیر خواهد سنجیدیم او را انتقال میدیم و مرکز فرا یا مرکز کابل.
ولسوالی پرچمن ولایت فرا جمله مناطق کوهستانی این ولایت میباشد که در آن بر علاوه پلنگ های ناب حیوانات نایاب دیگر نیز زیست دارند. کارشناسان مربوطه میگویند اگر به این منطقه توجه شود، میتواند به عنوان یکی از نقاط مهم سیاحتی در آسیا تبدیل گردد.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش میداد. مدیر حفظ میراث‌های فرهنگی ولایت بغلان میگوید حریم ساحه باستانی جمقلا که در ولسوالی بغلان مرکزی میباشد غصب شده و در حال توزیع به مردم میباشد. اما قماندان میرویس که متهم به غصب و فروش این زمین هاست میگوید که هیچ زمین دولتی را غصب نکرده است. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر از پلخمری گزارش میدهد.
کریم داد رحیمی مدیر حفظ میراث‌های فرهنگی ولایت بغلان با ابراز نگرانی از این که ده جریب زمین حریم ساحه باستانی چمقلا غصب شده است میگوید هر ساحه تاریخی حدود معینی دارد که خرید و فروش، اعمار خانه و ساخت زمین و باغ در آن ممنوع میباشد. او میافزاید در حال حاضر بیش از 300 نمره زمین توسط قماندان میرویس که مربوط به حزب اسلامی آقای حکمتیار میباشد غصب شده که اگر دوباره مسترد نشود زیان بزرگی به این ساحه تاریخی وارد میکند.
6-7 ماه میشود از سقوط یزی دولت تغافلی کرده، دوباره مساحره نگرفته که تسلیم داده شود به قطعه 012. دیگه یک تعداد در او ساحه پیدا شده که ساحه حریمی از او را در حال توزیع است، توزیع کرده، در مقابل توزیع نمره از مردم پول گرفته. یک ساحه باستانی که زمانی که او تثبیت شود که ساحه باستانی است، او به خود حریم 500 متر دور و دور خود حریم داره.
مدیر حفظ میراث‌های فرهنگی ولایت بغلان از دولت می‌خواهد تا در استرداد این زمین‌ها که در حال توزیع هستند اقدام جدی نماید. و اما ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان میگوید این باید از طریق قطعه محافظ میراث‌های فرهنگی پیگیری و حفظ شود.
ما شما به تشکیل خود از آبادات تاریخی کشور
قطعی به نام سفر 12 تشکیل یافته که جزء وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان است که نگهداری آبادات تاریخی ما او و توظیف هستند. این را باید آنه قطع سفر 12 و پرسه خود اونجا را توظیف کنه به خاطر نگهداری شد.
من این موضوع را با قمندان میرویس که متهم به غصب همین زمین ها می باشد در میان گذاشتم. او گفت این یک دسیسه هست و هیچ زمین دولتی را غصب نکرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری رویدادهای مهم شرق میانه را دنبال میکنیم. مقامهای ترکی میگویند به شناسایی حمله کننده شب سال نو در شهر استانبول نزدیکتر شدند. معاون صدر اعظم ترکیه عصر دوشنبه در یک نشست خبری گفت که نشان انگشت حمله کننده و برخی شواهد دیگر به دست آمده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقامهای ترکی میگویند عملیات علیه شورشیان تا هنگامی که تهدیدها بر این کشور پایان مییابد ادامه خواهد یافت. نومان کورتولموس معاون صدر اعظم ترکیه روز دوشنبه در یک نشست خبری با اشاره به رویداد شب سال نو در شهر استانبول گفت تروریستی که مرتکب این حمله شد به زودی بازداشت خواهد شد.
8 کشی گوز altında در و بو anlamda da
8 تن تا حالا بازداشت شدند. معلومات درباره نشان انگشت و قیافه ظاهری تروریست به دست آمده است. به دنبال این روند کار روی شناسایی وی با سرعت پیش می رود. امیدواریم که ما نه تنها این تروریست را بیابیم، بلکه ارتباط های او را با کسانی که از وی در داخل و بیرون حمایت می کردند پیدا کنیم.
güçleri de inşallah ortaya çıkarmamız mümkün olur.
گروه داعش مسئولیت حمله بر این کلوب شبانه در استانبول را که حداقل 39 قربانی بر جا گذاشت به عهده گرفته است. این گروه با پخش بیانیه روز دوشنبه گفت یک عسکر خلافت اسلامی حمله را بالای مسیحیان در جریان جشن مرتدشان انجام داد. مقام های ترکی میگویند از میان 39 قربانی حمله شب سال نو در استانبول 24 تنشان خارجی بودند. 69 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند که وضعیت 4 تن آنها تا هنوز وخیم دانسته می شود. واسب شاهین والی استانبول میگوید که رویداد شب سال نو در این شهر یک حمله تروریستی بوده است. به گفته شاهین، حمله کننده با خیل قساوت و بی‌رحمی بالای غیر نظامیان بیگناه که از سال نو تجلیل میکردند آتش باری کرد. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه میگوید گمان میرود حمله کننده لباس سانتا کلاوز یا بابا نویل را که برتن داشت تبدیل کرده و کلوب را با پوشیدن یک لباس دیگر ترک کرده باشد. سویلو وعده داده که این مرد به زودی با تلاش نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت خواهد شد. اردوی ترکیه در برابر داعش در سوریه می جنگد و حمله شب سال نو به باور برخی ها یک انتقام از سوی این گروه بوده است. استانبول، انقره و سایر شهرهای ترکیه در جریان سال 2016 شاهد حملات گوناگون از سوی شورشیان بودند. در 10 دسامبر در نتیجه انفجارهای دو بم در بیرون یک ورزشگاه در استانبول 44 تن کشته شدند و حدود 150 تن دیگر هم زخم برداشتند.
رنگ های زندگی.
نام جواد است، متعلم صنف دهم مکتب عبدالهادی داوی.
خودت چی مصروفیت داری؟ حالا که از مکتب رخصت هستین چی کاربار میکنین؟
فعلا در جای کار میکنم، رئیس آشپز.
این شغل چطور انتخاب کردی؟
ای از طرف کاکایم هست امجه برون گفتن بیا امجه کار کن. گفتم کورس بگیریم، نمیشه که تنها پدر یا مادر پیسی ما رو بده. خودم گفتیم کار کنیم و مصرف خودم رو تامین کنیم.
ماشاءالله که یعنی خودت کدام کورس رو تعقیب میکنی؟
بله، کورس آزرخش هم هست، مکتن چهار هستن، کورس آزرخش و کورس کمپیوتر میگرم. گفتیم
داشبازی تو کدام روز خوب شور و تند و تو گپا نکدی که شاگرد هستی دیگه حتما؟
بله.
تو کدام کار نکدی که خدا نخواست لحد خورده باشی؟
نه خیلی.
چطور علاقه مندی هم داشتی به آشپزی؟
بله، این خو یک هنر است، هنر بهترین هنر است، انسان یاد داشته باشه.
در خانه هم با مادر جان یعنی کمک میکردی در کارهای خانه؟
بله.
برای سال آینده تانم چیز یعنی درس و ایناش تعقیب میکنین، پیش میبری در اوقات بیکاری؟
انشالله.
چطور است مکاتب فعلا بر کسای شاگردایی که یعنی به صنف بالاتر میرن کتاب توزیع میکنن؟
ما خب فعلا در مکتب شبی عبدالحدیثیم، بر ما کتاب داده نمیشه.
بعد دیگه شاگردا داده میشه، یعنی بر کسایی که روز میخونن؟
بله به اونها داده میشه.
خودت یعنی در بخش شبانه هستی؟
بله ما شبانه.
یوم بنا بر ضرورت که دارین؟
بله صرف روز کار میکنم.
از ساعت چند تا چند میری در کار و کورس چی وقت تعقیب میکنی؟
ما که صبح کی افتنیم تا اشتنیم انگلیسی سه بود، از اشتنیم تا نونیم کامپیوتر است، بود از میرم سر کار و بعد از کار که بودم طرف مکتب شپی لسمیر عبدالهادی داوی.
آرزوی چی است که در آینده بخیر چی شوی؟
آرزوی این است که دکتر یا انجینر از امی شوم. در افغانستان صلح باشه، همیشه مردم آرام و خوشبخت باشن و از جنگ دوری کنن.
سلامتی تا میخوایم، موفق باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که